په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو د وزارت د خبرونو رئیس عبدالمطلب حقانی او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده چې په خوای پویونامه کې کار کوي. لومړی به ورشم رامسپور صاحب ته. میلمنو تاسو شرغلست رامسپور صاحب، د کډوالو دغه بهیر څنګه ممکنه ده چې یو څو روسي او یا افغانان واسيږي چې بیرته خپل هیواد ته ستنشي؟
پاستر کې پتاست سلامونه وړاندې کوم او درنو تخنیکی همکاران ته همدارنګ در رادیو درنو اوریدونکو ته د کډوالو مسله یا د افغان مهاجرینو چې وروسته تحول څخه د افغانستان څخه ګاونډي ملکونو ته یا نورو هیوادونو ته کډه کوي یا کډه کړی دي یو ډیر استوزمن مسله ده نن سبا، ځکه چې کچيري مونږ او تاسو په سر کې دغه کډوالو کټګوريګانو ته یو نظر واچو، مونږ او تاسو ګورو چې یو کوم مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین لرو چې دوی مخکله افغانستان او تلوي یو پتیرو سلويختو کلون د افغانستان څخه تلوي وو، دوی په ګاونډي ملکونو کې اروپایي امریکایي او نورو هیوادونو کې میشته وو. دومره کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اگست نه طالبان قدرت ونیول د افغانستان څخه وو، په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسيون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود او د عامه ذهنیت یا عامه افکار نن سبا په افغانستان کې داسې دي چې خلک سره یو ډیر خفګان موجود دي دغه کټګوري اشخاص څخه، او یو عمومي نفرت یا انزجار موجود دي، او دوی هم حس نه کوي چې افغانستان ته بیرته راشي، ځکه چې دوی ځان ته شبره فح زمينه د ژوند برابر کړی دي بهرنی ملکونو ته، یا ترکیه کې یا دوبای کې یا امریکا کې یا نور ملکونو کې. دریمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قوا او مثلا غړي وو د امنیت ملي غړي وو یا قضات وو یا سره مولان وو یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله، دوی سره یو څه سره نگرانی او تشویشونه موجود وو، او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي، ځکه چې مونږ او تاسو په تحول نه تقریبا د 1,000,000 په شاوخوا افغانان حالت لرو چې دوی وتل دي د افغانستان سره. دوی سره تشویشونه موجود دي او دوی راتک هم شرایط پوری اله لري او یو سلسله اعتماد سازی پوری اله لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کی. ملورم کټګوري چې ډیر عمده کټګوري دي، دوی اگر روشنفکر طبقه ده یا میډل کلاس چې مونږ ورته وایو، په دوی کې انجینران دي، ډاکټران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي، یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نه وي شرایط چې د رامنځته شو د دوی ژوند پورې ډیر تاثیر واچو، او دوی داسې فکر کول چې دغه شرایط چې بشري حقونه پکې خوندې نه وي او مدني ازادګان پکې سلب شوی وي او تعلیمي نظام پکې ویژال شوی وي، نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي. دغه طبقه تقریبا یا عمده سرمایه د افغانستان او انساني سرمایه او چمون ورته هیومن کپیټل وایو چې پدې کې دي.
مننه رامسپور صاحب، مننه رابشم سادات صاحب ته. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر سادات صاحب، په اروپا ته هم په روسي کې د طالبانو له واکمنۍ راورسته ګڼ افغانان راغلي دي، څرنګه آیا په دوی کې داسې کسان شته چې دې ته امید لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي؟
تر ټولو دمخه سلامونو احترام بلاندې کوم تاسو ته، میلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. معلوم دار دا مهاجرین چې په اروپا کې اوسیږي خو دا څو کټګوري دي. دا پخوانی مهاجرین خو تقریبا تر 80% نه زیاتې دا مهاجرین دي چې اوس د اروپا کې هغوی د اروپا سیټیزن دي، یعنی پاسپورتونه اخیستي دي او د اروپا شهروندان دي، او معلومدار چې د افغانستان تابعیت ساتلی. معلومدار دوی خپل وطن مینه ساتلی دی او غواړي چې وطن سره همکاري وکړي، او په دا شلو کلو د افغانان خپل وطن سره اړیکې ساتلی دی او البته همکاری کړی ده. او بل ارخی هغه مهاجرین دي چې تازه راغلي دي په اروپا کې او لا تر اوسه قبول شوي نه دي، په کمپونو کې اوسېږي، او د دوی راتګ متاسفانه لا تر اوسه ډیر قوي روان لري. متاسفانه اصلي موزله په اروپا کې دا مهاجرین ده چې په اوس وخت کې په کمپونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. او بعد د اوکراین کې جګړې نه
ساده سبب بخشي او بخشي تاسو او بخشي تاسو ول سړي په کمپونو کې په بد حالت کې ژوند کوي که چیرته یو څه توضیح کړئ مثلا څنګه بد
بد معنی داده چې متاسفانه په یو کمپ کې چې مثال د زرو کسو د پاره جوړ شوی ده سلور زره کس ژوند کوي. متاسفانه د مهاجرینو د اولادونو د پاره تعلیمی شرایط په کمپونو کې مساعد نه ده. او اصلي موزله هغه وخت پیدا شو چې د اوکراین جګړه شروع شو او ډیر یو قوي موج تقریبا 15 میلیونه یا سلور میلیونه اوکراینی خلک اروپایی وادونو که اغا شویده کدوال شویده. او متاسفانه اروپا دیر تبعیزی برخورد شروع شو در افغانانو پا مقابل او در نور و ماجرینو پا مقابل که یعنی دوی رسمن یو نوع تبعیزی برخورد دیر قوی امتیازا اغا کرده اوکراین مهاجرینو ته او د افغانانو مسله بالکل متاسفانه تر سیوري لاندې راغلی ده.
تشکر صادق صاحب. بله تشکر. رامسپور صاحب ته ورسو. رامسپور صاحب تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، ملګری ملتونه په دې برخه کې څه وایي؟ که چیرته د صادق صاحب خبره ومنو چې د اروپایانو توجه اوکراینیانو ته نسبت افغانانو ته زیاته ده، نو د ملګرو ملتونو نقش څه شو؟
ملګرو ملتونو خو تر اوسه په دغه زمینه کې کوم غبرګون یا کوم اعلامیه یا کوم خپل موقف نه دی ښودلی، ځکه چې تر اوسه د ملګرو ملتونو د اساساتو پر بنسټ یونیسیار چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسؤل دی دوی داسې تبعیضي برخود نه دی منلي. دوی وایي چې موږ خپل هلې ځلې کوو، خپل کوشش کوو، مهاجر موږ ته یو شان ارزښت لري. خو دا اوازې او دا موضوعات چې نن سبا مطرح دي، ځکه چې د اوکراین مسله هم تقریبا یو میاشت یو نیم میاشت کوشش چې مطرح شوې دي، کیدای شي دینه وروسته په دې کې ابزرویشن وشي، مونیټورینګ وشي او راپورونه له دینه وزي. دینه وروسته چې هغه راپورونه پر بنسټ بیا سړی باید تکیه وکړي. خو ګنګوسې او اوازې داسې دي چې ډسکریمینیشن او تبعیضي برخورد د نورو مهاجرینو او د اوکراینیان د اوکراینی مهاجرینو په منځ کې شتون لري نن سبا، هم په اروپا کې، هم په امریکا کې او کاناډا ته. مثلا کاناډایان په دو هفتو کې دغه دیو اوکراینی مهاجرت پروسه ته مراحل کوي. فکر ډیر فاست ده، ډیر عاجل ده. هالاندا چې یو عادي کډوال مثلا کلونو کلونو یا په میاشتو عریضه کوي، درخواست کوي، هغه سنن کیږي او بیا ورباندې تصمیم نیول کیږي. حتی د افغانانو د مهاجرت پروسه چې نن سبا کاناډا یا نور هیوادونو ته جریان لري، داسې عاجل لکه اوکراینیانو غوندې په مخ نه ځي.
مننه رامسپور صاحب. ازادي په پوکي پروګرام دی وړاندې اوریدونکو ته هم ورسو د ټلیفون شمیرې سره لوس هم تاسو ته اعلانوم. که چیرته تاسو سره قلم یا کاغذ وي او یا په موبایل کې د شمیرې ثبتوي، نو زموږ نړیواله شمیره ده 00420221120415 تکراروم 00420221120015 او د واتساپ شمیره مو ده 00420221120 تکراروم 00420221120. د پروګرام موضوع مو ده بهرنیو هیوادو ته د افغان کډوالو تک او په بهر کې د دوی پر ستونزو دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانه دي میر عبدالواحد سادات، په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر، او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابو الاحرار رامسپور. د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو د وزارت خبرونه رئیس عبدالمطلب حقانی ته مهم بلنه ورکړې ده. لمر سره ژمنه کړې و خو تر اوسه په خبرونه کې نه دی راسره ملګری شوی. رامسپور صاحب، که تاسو ته راشم، ساس په باور تاسو که څنګه مخکې دا توضیح کړه چې په افغانستان کې شرایط د سپی خلک په افغانستان وځي، لیکن په مجموع کې د کډوالو د چارو ادارې لکه یونیسیار او ملګری ملتونه او دغه سازمانونه لاغو هیوادونو چې خلک ترې وځي، په هغوی باندې فشار نه راولي چې باید د کډوالو مخه ونیسي تر څو نورو هیوادونو ته لاړ نه شي او هلته مشکلات خلق نه کړي؟
د یونیسیار پالیسی دا سره چې دوی همیشه د کډوالو هغه منبع یا سرچینه هیوادونو سره مشورې کوي او دوی ته نصیحتونه کوي یا ایڈوایزری دوی سره کوي. دا ایڈوایز او نصیحتونه چې دوی د هیوادونو ته کوي همیشه د لپاره دي چې بعد د کډوالو د وټلو څخه جلوګیری وسی او په خپل هیواد کې مثلا دیت زمینی دی کار او تعلیم او نور مسائل برابر سی. و متاسفانه مونږ نن سبا په افغانستان کې واز اقتصادي کډوال نه لرو چې مهاجر ولرو. مونږ او تاسو دلته اسایلم سیکر لرو، یعنی هغه کسان لرو چې دوی پناهندگی غوښتونکي دي نورو هیوادونو ته، د سیاسي موضوعاتو له کبله، د عقیدتي موضوعاتو له کبله دوی په افغانستان کې ځان مسکون احساس نه کوي، او د لپاره دوی غواړي چې افغانستان څخه ووځي او نورو هیوادونو ته چې یو مسؤون خوندي ځای وي هلته دوی پناه واخلي. نو د ایمیګریشن یا ایمیګرانټس مسله چې دا چې دوی مثلا عادي مهاجرین دي، اقتصادي مهاجرین دي، دا یو مسله ده. او پناه غوښتونکي چې دا چې دوی اسایلم سیکر مونږ ورته وایو، دا یو بل موضوع ده چې متاسفانه افغانان نن سبا تشویشونه لري، او د دوی تشویشونه اکثرا د دې لامل ګرځي چې خپل وطن خوشي کړي.
رامسپور سپ طالبانو یو کمیسیون ټاکلې ده، یو دوی وایي چې په بهر کې به هغه افغانان چې خارج ته تللي دي هغوی به تشویق کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي، آیا ممکنه ده؟
د کمیسیون د اعلان څخه زه خبر شوم. دا کمیسیون تقریبا په 15 د هوت شپږم په مارچ د موجوده حکومت یا د طالبانو لخوا د دوی په کابینه کې تصویب شو، او په راز کې د معدن او صنایع وزیر ښاغلی مولوی دلاور شهاب الدین دلاور وګمارل شو، د نورو شپږ کسانو سره چې په دوی کې دوه نور کسان هم چې ښاغلی خیرخوا او ښاغلی وسیق دي، او دوی مخکې هم په ګوانتانامو کې بندیان وو تقریبا 12 کاله، دوی هم غلی توب لري او سنور کسان هم پکې دي. دا تقریبا داسې یو حرکت و چې ډیر سمبولیک غوندې وو، او په دننه کې هم ښاغلی کرزی پخوانی ولسمشر او په نړیوالې کچه د اتحادیې اروپا لخوا هم د دې شرایط لاس وویل شو. خو متاسفانه هغه ظروف او حالات چې دننه په وطن کې دي او په عملي توګه خلک ورسره لاس او ګریبان دي، د دغه کمیسیون او دغه کمیټې جوړښت ورته ډیر مؤثریت نه لري، ځکه چې ظروف باید آماده سي د دې لپاره چې کډوال په خپل په دولت طالبانه توګه بیرته خپل وطن ته استون سي. دا ډیر عمده مسله ده، ظروف تر اوسه پورې مهیا نه ده. متاسفانه مونږ او تاسو د سې گزارشونه او راپورونه په میډیا د په بینالمللي کچه کې نن سبا اورو چې متاسفانه په ځینو اشخاصو باندې تیری کیږي، تقریبا د 300 ترمنځ د محکمې حکومت کسان وژل شوی دي، د دوی د تحدید او شکنجه او دا راپورونه هر کله خبرو کیږي. نو دا ټول داسې موضوعات دي چې دغه د کمیټې جوړښت تر پوښتنې لاندې راوړي. نو بهتره به دا وي چې د کمیټې د جوړښت نه پر ځای داسې نور عاجل اقدامات د طالبانو له خوا ترلاسه نیول شوي وو چې زمینه د داوطلبانه او د افغان کډوال بیرته افغانستان ته برابر کړي، چې دا د ما په نظر په اوسنۍ شرایط کې تقریبا ناممکن ښکاري. مخکې له دې نه هم د کډوالو افغانستان ته بیرته راستنېدو ډیر اهسته وو، ډیر ورو وو. تیر کال تقریبا په 2000 کې اتاسو پورته کسان نه دي راستون شوي. دا د وزارت مهاجرین رپورت هم دا ښیي او یونیسیار اسناد او ارقام دا ښیي چې دغه پروسه متاسفانه پر دې کلونو کې ډیر ورو شوی وو، او افغانان علاقه مندي نه درلود چې بیرته خپل وطن ته راستون شي. اوس خدای شرایط ډیر بحراني ده، او ډیر کال کې څنګه او دغه کمیټې جوړښت پر ځای باید نوې اقدامات ترلاسه کړي ونه شي.
مننه رابي سپورسب، له بي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای شي.
اساسي سپوکي پروګرام له اساسي رادیو اوري د پروګرام موضوع مو ده بهرنیو هیوادو ته د افغان کډوالو تګ او په بهر کې د دوی پرستونزو دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو ملبانه دي په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابو الاحرار رامسپور. سادات صاحب، مخکې رامسپور صاحب دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو له لوري د کمیسیون جوړېدل ګټه نه کوي، آیا دغه کمیسیون په ارتباط باندې په اروپا کې هم هلې ځلې د طالبانو له خوا شروع شوې دي چې خلک تشویق کړي چې افغانستان ته بیرته ولاړ شي؟
مننه صاحب، په اروپا کې کوم قوي حرکت شروع شوی نه ده د موضوع په باره کې، او دا موضوع په اساس کډوالو ته کوم مستقیم ارتباط نه لري. دا کمیسیون چې جوړ شوی ده په کابل کې دا یو سیاسي کمیسیون ده او یو سیاسي تصمیم ده، او مخاطب هم همغه پخوانی سیاست مداران دي د افغانستان، د پخوانی دولت مشرتابه دغوی مخاطب دي. هغوی ګمان کوم چې اروپا کې ژوند کوي، اکثر په ټوګای په ترکیه کې ژوند کوي، او د روسا ګمنتوم چې هغه د یونسیار تر سیوري لاندې تر قانون لاندې نه درغلي دي، ځکه چې هغه ملیارډران دي، پولدار خلک دي، هلته کورونا لري، هلته خپل شخصي ژوند هغه کوي په دوبلی او ترکیه او
سادات صاحب. آیا که همدغه کسان بي د پخواني حکومت چارواکي فکر کوي چې دوی په طالبانو باندې اعتماد او باور وکړي چې افغانستان ته ورشي؟
ولا ګومان کوم چې دا ډیر پیچلی مسله ده، ځکه چې اول د نن په افغانستان کې اصلي مشکل چې ده د دولت مسله ده. د ما په هان د حقوق دی او شاګرد پایس او د موږ د ټولنې اندېښه او نظر ده چې لا تر اوسه په افغانستان کې دولت جوړ شوی نه ده. لا تر اوسه قانون اساسي ولو په شکل موقت او د قوانینو انفاز او استمرار مثلا مطرح نه ده. یعنی طالبان حکومت بیم وایي چې دا موقت حکومت ده، د حقوقي لحاظه معنای دا ده چې دا یو د فکتو حکومت ده، مالمدار مسلط ده دننه په ټول افغانستان کې مسلط ده، مګر یو لوی حقوقي خلا په افغانستان کې موجود ده، او دا لوی حقوقي خلا د دې باعث ګرځېدلی ده چې د دولت مشروعیت سوال لاندې راشي. په همدې خاطر دا خلک د سیاسي مخالفینو او فلسفهانو چې اعتماد نه کوي، ځکه چې مشروعیت فقدان د مشروعیت مسله بحران حقوقي او دغه د اصلي د دولت مخه لا تر اوسه معلوم نه ده. طالبان تر ټولو د مخه باید چې کوشش وکړي چې د افغانستان دپاره د دولت دپاره قانون اساسي ولو په صورت موقت باید چې نافذ شي. په افغانستان کې قانون اساسي د خلکو حقوق تعریف کوي، د خلکو مکلفیتونه بیان کوي. مثال په اوس وخت کې مظاهرات روان دي، یا خلک د ښځو حقوق غواړي، یا د نورو کټګوري مثال د ژورنالیستانو مسله ډېر مهم ده په افغانستان کې، ازادي بیان. یعنی ازادي بیان خو یو حق ده، دا حق خو د طالبانو د مسؤلینو په وعده وایي ترسره نه کېږي. باید چې په افغانستان کې همغه پخواني قوانین، مخصوصا کود مدني، قانون مدني باید چې رسما نافذ شي، که خلک اعتماد وکړي چې د موږ حقوق خوندي ده د قانون له لحاظ نه، د موږ وجایب، د موږ حقوق واضح ده. او راشو دغه بل اړخ ته چې دا سیاسي مسله ده، په دا مسله کې ډېر نیوکي موجود ده، او زه خپل هم ډېر قوي نیوکي لرم. متاسفانه دا جامعه بینګلی هم ډېر مزورانه برخورد کوي، او که دا اووه میاشت کې دغه د ټول شمول حکومت مسله مطرح کوي او طالبانو تر فشار لاندې ده چې باید حتما باز نشانی شوی خلک په دولت کې اشتراک وکړي. د افغانستان د مصالح پر بنیاد، د افغانستان د مظلومو خلکو د منافع پر بنیاد باید چې جامعه بین‌المللی د قانون مسله مطرح کړي. تر هغه وخته چې په افغانستان کې قانون نافذ نشي، د خلق و حقوق و جایب آزادیگان بندی نمیزه.
مننه سادات سب. رامیسپور سب، د طالبان و د کمیسون مسئله تکراشو سادات سب په دې نظر دی تاسو به د دوی خبري اوریدلی وي چې تر ډیره دا هغو پخوانیو مشرانو ته متوجه دی چې افغانستان ته ورشي، که فرضاً ځینې پخواني مشران له بهره افغانستان ته ستنیږي او د طالبانو دغه عمومي عفو نه چې دوی څرنګه اعلان کړی د لاغه نه استفاده کوي، آیا په دې برخه کې نړیوال ژمنې هم شته، تعهدات شته چې نړیوال ورته ووایي چې دغو کسانو ته به څه نه وایستي او دوی بیا خپل ژوند خوندي او مسؤون احساس کړي، او کنه فرضاً د ملګرو ملتونو لخوا یا د یونیسیار لخوا یا د نورو بشري حقونو د ډلو لخوا دغه رقم ضمانتونه ممکن نه دي؟
بشری ټولنې پالیسی همدا ده چې باید ټول هیوادونه بشری حقوقو بین المللي نورمونو او استانداردونو ته ژمن اوسي. نو هر څوک چې هغه سیاستوال دي که هغه د افغانستان په خاني مشران دي که هغه رهبران وي او بیرته افغانستان ته راځي عادي خلک وي باید د دوی بشري حقونه خوندي وي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې که چیرې صادقانه توګه مونږ او تاسې بحث وکړو او د مونږ او تاسې اورېدونکو خامخا د مونږ خبرې اوري دوی هم په دې کې اکثرا موافق دي چې متاسفانه د افغانستان سیاسیون مرکزي سیاسیون د جمهوریت مشران د دوی څخه یو ډېر عمیق دلته کرکه موجود ده په ټولنه کې ځکه چې خلک دوی ګرم بولي. خلک دا څه فکر کوي چې دوی د دوی اشتباهګانې وو د دوی مشکلات وو چې بالاخره افغانستان دې حال ته ورسېد. نو د دې له کبله داسې علاقمندي چې د خلکو لخوا کوم علاقمندي وي چې دغه مشران نن سبا افغانستان ته بېرته راستون شي یا نه شي دې کې علاقمندي نشته او په دې کې په ټولنه د ټولنې په منځ کې کرکه موجوده ده. که تاسو سوشل میډیا ته مراجعه وکړئ کله چې هر څوک د دغه سیاسون څخه جګېږي او یوه خبره کوي په مطبوعاتو کې نو تاسو ګورئ چې په زرګونو کسان د دوی په مقابل کې جګېږي او دوی ته شکنځلې کوي او دوی ته بد رد وایي. دا خامخا پبلک اپینین ده یا د افکار عامه چې موږ ورته وایو او د افکار عامه ارزښت نن سبا په ټولنه کې ډېر مهم ده. ټولنه دوی سره نه ده. دا یو. او بله مسله دا ده چې دوی خپل ځانونو ته ډېر ښه ژوند جوړ کړی دي. دوی په میلیونو ډالرو ځان ته جلا کړی وو. دوی خیالي مکتبونه جوړ کړل. دوی خیالي عسکري قطعات جوړ کړی وو او دوی دا ټول پیسې او شتمنۍ وړي دي د افغانستان څخه او هلته په ډېر ښه توګه دوی نن سبا نور هیوادونو کې ژوند کوي. دا دوومه مسله. د قانونیت مسله ډیر عمده مسله ده چې مونږ او تاسو ملمه وخت ورته اشاره وکړ که طالبان واقعا غواړي چې افغانستان ته خلک علاقمند شي او بیرته کادرونه راشي متخصصین راشي چې دوی د افغانستان سرمایه ده. هم دوی هم د دوی فامیلی او کورنۍ غړي ځکه چې د دوی بچیان هم تعلیم یافته وو او دوی د افغانستان د آینده لپاره ډیر مهم وو. مونږ او تاسو ته که چیرې دوی بیرته راستون شي نو د دوی راستنېدو لپاره دا حقوقي موضوعات ډیر مهم ده. افغانستان اساسي قانون نه لري، یو دستور نه لري، چوکات یا حقوقي فریم ورک د سیاست او د حقوق د خلکو او د دولت په منځ رابطه دا تر اوسه تسجیل شوی نه ده، تعریف شوی نه ده او په فتوا او په افترازي او فرضي مسایل چې نن سبا په شرعي کتابونو کې موجود دي او زه خپل د شرعي علومو استاد یم په دې باندې نن سبا هیوادونه نه چلیږي. و پنځوس اسلامي هیوادونه دي او هر یو کچاس وګوري ځان سره قانون لري، بین المللي مواثیقو سره ژمن دي، نړیوال بشري حقونو سره ژمن دي. نو افغانستان نشي کېدلی چې د ټولو اسلامي نړۍ څخه جلا یوه جزیره جوړ شي او یو تعداد خلک راشي او دا حکومت وچلی او وایي چې مونږ پراخ بنسټ حکومت یو او مونږ نور خلکو ته هم دلته ځای ورکړی دي. د دوی دا ادعا هم صحیح نه ده ځکه چې د مشارکت مسله بله مسله ده او د ونډې ورکولو صحنیه ورکول دا بله مسله ده. پخوانی حکومت هم داسې مختلف اقوام ته یا سیاسونو ته ونډه ورکول یا صحنیه ورکول چې مونږ او تاسو د هغه نتیجه وړي تر هغه وخته پورې چې د ریپرزنټیشن یا د تمثیل یا د استازیتوب مسله په افغانستان کې بیرته ژوندی نه شي او خلک خپل استازي بیرته ونه تاکي او په قدرت کې د مشارکت لپاره اساسي یو علمي لارې چارې پیدا نه شي په دغه سهم ورکول چې نن سبا یو څوک دوی راولي د خارج نه ووایي چې دا مشارکتي حکومت ته نه دا خلک مني او نه خلک د پخواني سیاسونو څخه یو ښه خاطره لري چې دوی د اتاق ته سترګې په لار اوسي.
مننه رامسپور صاحب له خبرتیا وروسته اوریدونکو ته ورزو او البته د طالبانو په استازیتوب عبدالمطلب حقانی په خبرونه کې برخه نه اخلي خو د دوی د کډوالو د چارو د مطبوعاتو د ټیم غړی عبدالباسط انصاری ژمنه را سره کړی ده. ل دوی ته به لاوریدونکو وروسته ل دوی سره به تماس ونیسو او دوی به په خبرونه کې را سره شي.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اوریدونکو ته مخه کوي او اوریدونکو را سره دی مهرباني وکړي ازادي په چپو کې پروګرام دی د سکایپ له لارې.
زه سلام محمد تاسو درنو مېمنو ته د زلو کومه سلامونه وایم. چې بارسه که چیرته د افغانستان څخه د خلک ماجریږي او تښتي او دنیا ته سفرونه کوي دا مسؤلیت طالبانو په غاړه نه ده. دا مسؤلیت نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غاړه ده ځکه چې بیکاري په موږ باندې دوی راوستې ده. که چیرته په موږ باندې په رسمیت وپېژني دا زموږ وطن، که چیرته زموږ وطن باندې دا بندیزونه لري کی، که چیرته هغه د غلا کړې پیسې چې امریکا له موږ نه غلا کړې دي هغه موږ ته راخوشي کی، موږ به دنیا خلکو سره قراردادونه ولرو، د دنیا خلک به معاشې دلته راشي، کارونه به وکړي، ولا چې د امریکا نه خلک راشي دلته غریبي وکړي. موږ دونه زیرمې لرو، دونه زیرمې لرو چې هیچاته احتیاجات نه لرو. اما نن ګوره چې د ښځو په سر باندې یا مشموله حکومت په سر باندې په موږ باندې ټولو باندې افغانستان په خلکو باندې ظلم
ارتباط
خبرې کوو چې افغانستان ولې خلک وزي او څنګه ممکنه ده چې افغانستان ته راشي مهاجرین؟
په افغانستان کې بعد د شزمینه او شب شتر جوړ چې د عقیده له شي کور راشي او که دا رقم ګډوډي نور هم تراش کوي.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسدیب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
شبر صاحب سلام، تاسو ته درنو اوریدونکو ته درنو مېلمنو ته هیله چې جوړ بس.
مننه، مهرباني.
زه عمر د کندهار څخه. تاسو وګورئ شبر صاحب، په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان د نړیوالو د مرستو یا هم د نورو ادرسونو څخه په ډېر تکلیف، ډېر زحمت، ډېرو خواریو او سختو حالاتو کې موږ قدرونه پیدا کړل. موږ نسبتاً هغه یو حالت ته نږدې سو چې د بل اتکا څخه خلاص وو. دا اوس عملاً قدرونه موږ لرو چې په زده کړو بوخت دي، یا هم فارغ شوي دي، یا هم فارغت ته نږدې دي. خو دا چې تحول راځي او دلته ډاډ او اطمینان موږ ته یو څوک راکوي چې له دې ځای څخه به قدر
دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسریب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ. د دې اوریدونکو ټلیفون د سکایپ لارې یو اوریدونکو را سره دی خو تر اوسه پور نه دی وصل شوی. د سکایپ لارې اوریدونکو وصل شو، مهرباني وکړئ تاسو خبرونه کړئ.
السلام علیکم شه برسد، تاسو ته ملمنو ته سلامونه وایم. زما خو بوختنه دا ملمنو نه چې مثال عوام کوم کسان چې خرجانو سره کار کوو هغه خو یو اندازه وي سره یو سپاتې به، یعنی دا عوام خلک چې مثال غربیان او شرقیان ټکولی دي، نو دا په نړۍ کې حق نه لري چې ته لاړ شي. او که ګورنی وادونه ته ځي هغه ګورنی وادونه هغه سے ظلم کوي او نور هیوادونه ته تګ نه شي، آیا دا حق لري یا نه لري په نړۍ کې؟
مننه. میلمنو ته ورسو، البته یو اوریدونکو ډیر انتظار شوه دی که د دوی ټلیفون دا ټلیفون قطع شو. اسری سپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو د بهرنیو هیوادو ته د افغان کډوالو تګ او په بهر کې د دوی پرستونزو بحث لرو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور، د طالبانو یو استاذ عبدالباسط انصاری ته چې د دوی د کډوالو د چارو د وزارت د مطبوعاتي ټیم غړی دی هغه ته مهم بلنه ورکړې ده. هڅه کوي چې ټلیفوني رابطه له دوی سره ټینګه کړو خو تر اوسه پورې نه یو بریالي شوی. رامسپور صاحب، په لنډو باندې د اوریدونکو که څه هم تر ډېره نظریاتو پوښتنه نه وه، د دوی د څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړي لطفا. رامسپور صاحب سراورو، رامسپور صاحب
بلې تاسو اورئ؟
بلې اوس اورم، اوس اورم، مهرباني.
موږ اوریدم که دا به چې کوم پیسې چې اوس موږ جمع شوي دي هغه باید خوشې شي، نو دا به معاصر دي دلته کارو، دا دغه شیان لسره کیږي انشاءالله افغانستان کې. دا ښه نظر ده، خو دا پیسې داسې پیسې نه دي چې هغه خوشې سي او بیرته دا وضعیت جوړ شي. تر هغه چې دا حقوقي چوکاټ جوړ نه سي، فکر نه کوم چې دا د پیسې په خوشې کولو کې نور موضوعات دلته سم سي. د بستر جوړول خو ډېر ښه خبره ده، دا ډېر ښه پیشنهاد ده، خو موږ هم همدا وایو چې باید بستر جوړ شي او بستر په داسې یو وضعیت کې جوړېږي چې یو ښه جامع طرحه ورته موجود وي او اراده ورته موجود وي، چې دا متاسفانه موږ او تاسې تر اوسه نه دي کتلي. بله مسله دا وه چې موږ یو بل اوریدونکو وه چې دا آیا عادي خلک کوم چې هم د طالبان لخوا هم د نړیوالو لخوا د هرې خوا لخوا دوی مثلا تر فشار لاندې دي، سره کم دوی کولای شي چې د افغانستان نه ووزي، دوی هم باید ووزي، دا حق لري که نه؟ معلومداره چې د بین المللي مواثقو او کنوانسیونونو له نقطې نظر نه هر طبعه هر شهروند یو هیواد حدا حق باید ولري چې خپل هیواد نه بل هیواد لارسیا یا مثلا یو بل چیرې په خپل هیواد کې بيشته سي دا د دوی بشري حق دي خو په دې کې بیا ظروف او حالات فرق کوي نن سبا د تروریزم مسله بره مسله د نړیوال ورسخه داریږي او افغانانو ته د پاسپورت او د ویزې او دا موضوعات نن سبا په دنیا کې یو ډېر کلکچن مسله ده چې ورته لاسرسي ډېر مشکل ده د تخلیه مسله چې رامنځته شو هغه یو بله مرحله و چې نړیوال په دې باندې پوه و چې دغه افغانان ژوند دلته خطر سره مخامخ دي او موږ او تاسو نن سبا دا راپورونه اورو او ګورو نو دوی مجبور شو چې یو سلسله کسان دلته د دې ځای په عجله توګه د افغانستان څخه وباسي نور عادي خلک هم را روان دي اوس پاسپورت باندې تاسو دا ګنګونه تاسو خبر یاست چې روزانه په سلګونو کسان ځي او غواړي چې پاسپورت واخلي او د افغانستان څخه یې ولاره پیدا کړي او ووځي دا د دوی برحق حق دي دوی کولای شي چې هر چیرې لاړ شي خو په ظروف ورسره همکاري وکړي شرایط ورسره همکاري وکړي او نړیوال دوی سره همکاري وکړي او بهتره خو به دای چې د افغانستان وضعیت جوړ شي ځکه چې د افغانستان یو وړه هیواد نه دي موږ او تاسو 15 میلیونه نفوس لرو او د دې له مجموع څخه یو ډېر کم تعداد اوس وتلی دي یو یو لکه ډېر وزرا اروپا ته تللی دي یو لک زره کېدای شي یو لک شل زره امریکایان وړي وي یو 7-9 تعداد ګاونډي هیوادونو ته خو بیشترین برخه چې د کډوال دي ایران ته تللی دي چې تقریبا 1 میلیون څخه ډېر افغانان هلته میشته سوي دي تحول څخه وروسته
مننه رامس پورسب د طالبانو د کډوالو چارو د وزارت د مطبوعاتي ټیم غړی عبدالباسط انصاری هم په خبرونه کې راسره ملګری شو دوی ته شراغلاس شو لومړی بل دوی څخه په دې برخه کې معلومات واخلو هغه کمیسون چې جوړ شوی و چې افغان کډوال له بهره افغانستان ته راستانه کړي دغه کمیسون کار چیرته رسیدلی
بسم الله الرحمن الرحیم هر سلامه کې تاسو ته د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو په جریان کې چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت او د کډوالو وزارت ترمنځ همکاري شتون لري او مونږ په ماخه ساعت آگاهی حاصل کړه د بهرنۍ چارو وزارت سره په تماس کې شو او هغه اقدام وکړ د ایران هیواد سفیر احضار کړه او د هغوی ډیپلوماتان هم احضار کړه او د افغانانو مخصوصا د زمونږ مهاجرینو چې په ایران کې میشت دي او ژوند کوي د هغوی ستونزې دوی سره مطرح کړه نو امید لرو چې ایران هیواد زمونږ ګاونډی هیواد ده او زمونږ د مهاجرینو په وړاندې بد چلن ونه کړي ځکه
انصاری صاحب دا خو د ایران موضوع شوله هغه یو کمیسون د طالبانو حکومت جوړ کړی و چې له خارجه به افغانان بیرته افغانستان ته راولي دغه کار چیرته ورسید
مونږ یوازې د کمیسون په سطح نه بلکې د عمومي په سطح مونږ د هغه کادرونو هغه کسان چې تخصص لري تجارب لري او په خلک دی د ټول نمونه غوښتنه کړې دي او د کمیسون مسله هم امدادي یوازنی هدف د کمیسون هم دا و چې هغه زمونږ هیوادوال چې علاقه لري په افغانستان کې ژوند وکړي او دلته افغانستان ولس ته خدمت وکړي او اساسي هدف دا وي چې اوس زمونږ هیواد داسې یو حالت ته رسیدلی دی چې د افغانستان ضرورتل ولوس ارتیا لري ضرورت لري چې باید خدمات ارزه شي نو مونږ ارتیا لرو هغه کادرونو ته او هغه متخصصینو ته چې اوس په بهر کې میشتي او تللی دي د افغانستان نور هیوادونو ته مونږ فرصت برابر کو خدای وغواړي چې
انصاری صاحب محترم په دې خبرونه کې دوه افغانان دي دواړه متخصصین دي رامسپور صاحب خو د پانتون استاد هم وو او سادات صاحب د حقوق پوهانو حقوق پوه دی په لنډو به د دوی نظر واخلو سادات صاحب په اوسني شرایطو کې تاسو دې ته آماده یاست چې افغانستان ته لاړ شئ
مهرباني متاسفانه از مشکل د نن په ځان اصلي مشکل د دولت مسله ده اما غصه چه مقاعد کن باید طالبان هم زان پوکی چلاتروسه پا افغانستان که دولت ایجاد شوه نده دی حقوقی لحاظ نه دا معقد حکومت ده چه دی حقوقی لحاظ نه حکومت دیفکتو ارتوائی یعنی لاتروسه
ساده سه محترم یو د قانون غشتنه تاسول لره دوه غشتنی نوری سری استاسو
اصلی مسئله ده قانون مسئله ده. مثال هم دننه پا افغانستان که افغانان چوسیگی او پا بهر که اگه افغانان چه غوالی خپل وطن تورشی متخصصین دی یا مثلا ده بزنس خلق دی ده اغوی ده پاره یو اطمینان ضرور ده. دا اطمینان ده خبر و اساس ایجادی گی نه، دا اطمینان ده اساسی قانون و پروسول و پر احکام و او ده قوانین پر بنیاد ایجاد کی گی.
تشکر سادات صاحب. سادات صاحب محترم، پلندو با ده رامسپور صاحب نظر هم واخلم. رامسپور صاحب، تاسو فرزن چه غشتنی لره چه؟ چه باید پا افغانستان که وشه چه تاسو افغانستان تستانش؟
ارز وکم چې دی او ډیر شوقي افغانستان ته لاړ شم، او زه فکر کوم چې د هغه کسانو د جملې څخه هم چې کوم سیاسي مشکلات نه درلودم او کېدای شي چې لاړ شم کله ناکله، اما را به شو پدې کې د ما په څیر نور افغانان چې دوی کادرونه دي، دوی مثلا روحان کسان دي او نن سبا بهر ته تللي دي، دوی څه غواړي؟ د دوی عمده موخه دا ده چې نن سبا په افغانستان کې د بې اعتمادي بحران ده. دا یو بله مسله دا ده چې د خودي او بیگانه مسله مطرح ده. طالبان ټول امتیازات ځان ته اخلي او د ولس په فکر کې نه ده، دا خلک بیگانه ګني. د فاتح او مغلوب مسأله ده. طالبان داسې فکر کوي چې دوی یو فاتح ځواک ده او دغه نور کسان چې دوی ورباندې اوس حاکم شوي دي دوی مغلوب دي او دوی رعیت دي او دوی حاکم دي. د دوی بشري حقونه د خوندیتوب مسأله نن سبا بالکل تر اغماز لاندې ده او دوی د هغوی نه تقریبا سترګې پټ کوي. دا مسأله ډېر د تشویش وړ دي. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان کې د بشري حقونو او د مدني حقونو د خوندیتوب فضا رامنځته شي نه، زه فکر نه کوم چې افغانان
هغه تشکر کوم سپورسه. بله، همدا غشتنی به انصاری صاحب سره شریک کوم. انصاری صاحب، د قانون نه موجودیت، نه اعتماد، او د طالبانو هر څه ځان ته غواړي لکه څنګه چې میلمنو وویل، او بشري حقونه او مدني حقونه، تاسو څه جواب ورته لرئ؟
تاسو خپل پوهیږئ چې په څو میاشتو محدود میاشتو کې ډیر مشکل ده چې د حکومت رامنځته شي چې د تجربې له لحاظ او د ټول ابعادو له لحاظ نه زموږ د افغانانو او زموږ د افغانستان ستونزې حل کړي. دا رو رو ښه کېږي انشاءالله، دا تلاش جریان لري. په تیر نظام هم مامورین په دې حکومت کې شتون لري، موجود ته کار کوي په ټولو اداراتو کې، او په ځینې اداراتو کې متاسفانه ډېرې مشکلات او ستونزې اوس هم د اقتصادي لحاظ نه شتون لري، لکه د مهاجرینو وزارت په وړاندې، ځکه زموږ د اورېدلې ولس صرف 1,300,000 کسان په دننه افغانستان کې موږ بېځایه شوي لرو، ټول اړتیا لري او تقاضا لري. ستاسو د سوال په اساس ډېر مختصر اشاره کوم چې کچیر دغه کادرونه او دغه متخصصین په نور هیوادونو کې غواړي چې ژوند وکړي، دا ډېر مشکل ده. موږ په افغانستان کې دغه متخصصینو ته ډېر اړتیا لرو او ضرورت لرو، باید دوی راشي خپل هیواد ته. هیڅ نوې ستونزې او مشکلات دوی په وړاندې نه ده موجود. ان شاء الله
مثلا انصاری صاحب محترم، انصاری صاحب محترم، مثلا زه تاسو ته وایم، زه یو لور لرم، مثلا زلور نه لرم، البته زوی ولور لرم، دا په ولسم سنف کې درس وای. کچرته زو وایم چې زم کابل ته، او په کابل کې د دې لپاره درس نه وي، نو په کوم شوق باندې ز کابل ته بلاچ؟
دا د معارف مسله د اسلامي امارات رهبری په سطح باندې یو مسله ده. غوی پریکړه کوي او تصمیم نسی، دا هیڅ کله به دایمي نه وي، نو ان شاء الله یو لاره به پیدا.
مطلب دا ده 200 شپې چې مکتبونه بند دي جنو، آیا ممکنه ده چې یو پلار د خپل لور له خاطر، د خپل لور د سرنوشت له خاطر 200 صبر وکړي؟
زه شخصا خپل د مهاجرینو وزارت لخوا نه خبرې کولای شم، او د افغانستان یو شهروند په صفت زه هم غواړم چې د افغانستان انجونی باید درس ووایي، باید تحصیل وکړي. افغانستان ضرورت لري دوی ته، که د طب برخه کوي یا د قضا یا د سرانوالی. دا څه د یو شخصي نظر لرم، یو افغان شهروند په صفت.
بله
بیا هم د افغانستان موجوده نظام د خپل پریکل لري فیصله لري کله چې یو مثبت فیصله ته ورسیږي ان شاء الله چې مکاتب هم پرانسل کیږي او د تحصیل فرصت هم دوی ته برابر کیږي اوس هم پوانتونونه فعال ده انچونې او هلکان ټول دوی تحصیل کوي دا ډیر مشکل ده پسو مختصر میاشتو کې یا وو میاشتو کې ټول تقاضا باید برابر شي ډیر مشکل ده نو ان شاء الله چې رو رو دا وضعیت به ښه شي
بله رامسپور سب تاسو په لنډو باندې دي انصاری صاحب د خبرو په اړه څه وایس
دا په یو غد ناورین د نن سبا په افغانستان کې مخ کې هم اشاره وکړ تر هغه چې مدني حقونه او بشري حقونه دي د افغانستان د وګړو د خلکو خواندي ونسي نو څوک جرأت نکړي چې افغانستان ته بیرته راستونسي دا ډیر عمده مسله ده تعلیم مسله د شرعي لحاظ نه تعطیل د خلکو د مصلحتونو جواز نه لري لا يجوز تعطيل مصالح مصلحه الناس دا د خلکو د مصلحتونو تعطیل خو دا جواز نه لري شرع انداد د ازدکلې مسله داسې مسله نه ده چې دا ډیر ساده د دین مونږ او تاسو تیر شو افغانان نن سبا له دینه ډیر خفه دي دغه مسله څخه دا یو غلطه سیاسي ده دا یو غلطه سیاست ده او دوی هر څومره زر چې ممکن وي باید په دې کې تصمیم ونیسي
بله البته انصاری صاحب هم دا خبره لمر سره تایید کړه د ایران د په ایران کې د کډوالو د سونزو په ارتباط د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد سرګندون لرو دا سره اورو او ملمنو بیرته تاسو ته راګرس
دلته ودرې ستونزې ستا ول ستونزې ایران د خپل اقتصادي او اجتماعي حالات او لوجه نه خپل مجبوري خې سمګ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد نو دا خپله هیواد حق جوړیږي چې به توان کې نوي هغه کولای نه عذر ده افغانان تم زموږ تنه داد له افغانانو نشي التدی ابرمندانه توګه به خپل هیواد راستانه سي اطمینان او امنیت ست خپل هیواد نه پیدا کیږي باید دوی راشي او په افغانستان کې اوس خلک هم زړه کوي ایران ته د تک هغه ته پیغام داد سي باید لاړ نشي ځان په خطر کې واخی خو زموږ د ټولو ډیپلوماټیکو مجریونو په استفاده د ایران د چارواک سره پاړی کې کیو د غو ضرورتونه هم محس کو دوی وایي چې هغه کډوال چې نه قانون په ایران کې وسی کی دغه خارجول غواړو نو موږ غواړو چې افغانستان د باندې لاړ غیر قانوني لار ولاړ نسی او غیر قانوني مشتده نه ونسی ته په نړۍ کې وس د کډوالو ستونزې وس په اروپا کې مست په نورو هیوادونو کې مست ایران هم داسې اقتصادي مشکلات سره لاس وګریوان ده خدای دې خپل کډوالم په کورسی امو په کور دینن د سیګامونو واخلسي اړوند افغانان چې التتلی بیر تراسي
ساده څه د شپیرو لمخې په میلیونونو افغانان د سړي چې ایران تتللی دی او قانوني اسناد نه لري کفرزن یو فرزه ده یو میلیون کډوال ایران له خپل خاورې وشړی او افغانستان ته راشي څه مشکلات پرامنځته شي
معلومدار خبره ده چې ډیر قوي مشکلات و سم موجود ده د نن په افغانستان کې او که یو میلیون ماجر جبري دی پورچی لی ایران قوي مشکلات را منځته کیږي متاسفانه د افغانستان د ټول افغانانو یو لوی غمیز او تراژیدی ده د طالبانو برخوردم په دا موزله کې ډیر سیاسي برخورد ده او د ایران د دولت برخورد خو بالکل غیر انساني او د ټولو بشري قوانینو پر ضد اقدامات ده متاسفانه هغه مسؤلیت چې د ایران دولت لري او همدارنګه هغه مسؤلیت جامع بین المللي د افغانانو مهاجرینو چې په ایران کې اوسیږي مخصوصا یونیسیار هغه مسؤلیت لري ادا نه کوي د افغانانو په قبال کې اوس وخت کې دا تبعیضی برخورد دا ظالمانه او غیر انسانی برخورد نه تنها د تقبیه ورده نه تنها د محکومیت خبره ده باید چې مونږ او تاسو ټول مشترک غږ پورته کړو چې دا یو لوی انساني فاجعه ده مخصوصا زما مخاطب د ایران و فرهنگی طولنی دی د ایران و اغا خلق چه پا بهر که وسیگی او د ماجرین و مدافع دی د حقوق و مدافع دی اغوی تا زخطاب کوم چه باید خپل غد پورت کی د خپل دولت پرزد دا برخورد نه بالکل غیر انسانی بالكل یو توهین‌آمیز د تحقیر خبره مثلا.
تشکر ساده صاحب، تشکر. انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ که چیرته ایران ځینې کډوال په زیات شمېر کډوال افغانستان ته په زور بیرته راستانه کړي چې دوی اسناد نه لري، ممکن سبا پاکستان هم داسې یو هڅه وکړي، د افغانستان حکومت دا توان لري چې دغه کډوال ومني؟
ډېر مشکل ده چې یعنی موږ په ایران او پاکستان کې ګډ شمېر افغانان لرو، مهاجرین لرو، چې دوی فاقد اسناد ده، یعنی اسناد نه لري چې د بندلي په سطح باندې دوی یو قانونمند مهاجر معرفي کړي. زمون غشتنه او دمون تقاضا د ایران او پاکستان هیوادونو نه داده، مخصوصا د ایران هیواد چې تاسو اشاره وکړه چې زمونږ افغانانو ته باید فرصت ورکړل شي تر څو هغوی باعثت او داوطلبانه په توګه بیرته راتګ وکړي خپل هیواد ته. که چیرې د اجباري په توګه هغوی باندې ډېر فشار راسي او د اجباري په توګه وشړل شي او بیرته دوی راشي افغانستان ته، یعنی موږ ویلی شو چې دا یو لوی ناورین رامنځته کیږي په افغانستان کې، یو خود اقتصادي لحاظ او بل ځینې مشکلات چې دوی په وړاندې اوس هم شتون لري موجود ده. تاسو هم په جریان کې یاست چې د افغانستان بهرنیو چارو محترم وزیر او د مهاجرینو محترم معین صاحب سفر درلود ایران ته او د ایران حکومت مسؤلینو سره ناستې درلودل چې زموږ د افغانانو په وړاندې چې څومره مشکلات موجود ده دی هغوی د هوارولو لپاره باید میزبان حکومت موږ سره مرستې وکړي او زموږ افغانانو سره مرستې وکړي، که هغه د تعلیم و تحصیل په برخه کې وي، د کار و اشتغال په برخه کې وي یا نور مسایل. زموږ غوښتنه بیا هم یو ځل بیا تکراروم چې هغوی ته باید فرصت ورکړي، یعنی زموږ مهاجرینو زموږ افغانانو ته چې د دوی راتګ با عزت راتګ وي او دا طالبانه په توګه وي.
تشکر انصاری صاحب. رامسپور صاحب، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، تقریبا په تیرو شلو کلونو کې هر وخت په کابل کې واکمنانو همدا خبره کړې ده چې مهاجرین باید دعوت طلبانه راشي بیرته افغانستان ته او په خپل خوښه او په رضاکاره توګه راشي، خو په دې موده کې هم کم کسان راستانه شول. څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟
یقینا چې په تیرو کلونو کې هم داسې غوږ شوی و چې باید مهاجرین بیرته دعوت طلبانه توګه راشي او نتیجه یې تقریبا ملموس نه و. په اولنۍ کلونو کې 2001 تر 2004 پورې د مهاجرینو عودت ډیر خو، خصوصا د پاکستان یو څخه او د ایران څخه هم ډیر خو په اولنۍ وختونو کې، وروسته ډیر دغه حالت ډیر وروسته ایستونځه. خدا کې دا کې چې افغانستان کې کوم پالیسی یا کومه زمينه ده چې مهاجرین به تر راجب شي او به تر راشي مساعد نه و. متاسفانه تاسو د مهاجرینو د چارو وزارت وګوري، په تیرو کلونو کې لاغه وخت نه چې دا ایجاد شوی دی، دا اداره سلیر وش وزیران په دې کې وخت تیر کړی دی او دغه سلیر وش وزیران تر اخره پورې په دې باندې قادر شوی نه و چې داسې یو پالیسی او طرح جوړه کړي چې مهاجرین بیرته افغانستان ته راجذب کړي. او په دې کې نور مسائل هم داخل وو، ځکه چې یوازې د مهاجرینو د وزارت کار نه و په دې کې، یعنی دا د بین الحکومتي غونډې داسې یو حالې ځړې غوښتنه کوله چې په ټول اداري سره یو موټی یو ځای کړي وو او د مهاجرینو لپاره زمينه برابر شوی وو چې دوی بیرته راستون شي. دغه مسله د ستونزمن کار وو او دوی هم په دې کې قادر نه وو. په اوسنۍ حالت کې چې موږ په ډېر یو بحراني حالت کې قرار لرو، اقتصاد فلج دی، صحي سیستم فلج دی، خدمات رسول فلج دی، او د موږ تکیه یوازې بهرنۍ کومکونو او بشري کومکونو باندې دی، هغه هم د ملت ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته انتقال کیږي. دا د ستونزمن وضعیت دی چې بیرته مهاجر وغواړي چې دوی د طالبانه توګه افغانستان ته بیرته راستون شي. مو مشکلات سره ډیر لاس او ګریبان.
رامسپور صاحب، مثلا یو افغان مهاجر د په ایران کې یا په پاکستان کې، هلته هم د دوی لپاره د کار زمینه نه ده مساعده، اقتصاد هم خراب دی، دغه کسان چې ملګر ملتونه، آیا ممکنه ده چې ملګر ملتونه به زمینه سازي ورته وکړي د افغانستان دننه چې دوی هلته د افغانستان په داخل کې ځای پزی شي؟
دا تجربه مونږ او تاسو لرو. مثلا مونږ او تاسو وزیرستاني مهاجرین درلو د افغانستان جنوبي سیمو کې چې دوی کړه کړی وو، مونږ او تاسو داخلي آی ډی پیز لرو یا هغه کسان چې دوی بې ځای شوي دي. یونیسیار امکانات او د نورو ملګرو ملتونو ادارو امکانات دومره نه دي چې دوی ژوند تر اخره پورې ګارانتي وکړي. کیدای شي دوی ته کمپونه برابر کړي، کیدای شي دوی د راتګ سره سم دوی ته یو $300 ورکړي چې $300 دی یا $100 دوی ته ورکړي. دا د دوی د معیشت لپاره کفایت نه کوي. په دې کې باید یو کرا او جامع طرح جوړ سی په دې کې ټول حکومتي نهادونه شریک سی دې کې ډیر مصرف غواړي او خرچه غواړي او نن سبا افغانستان تقریبا تر تعزیرات لاندې دی او بلمنړي کومکونو یوازې د بشري کومکونو لاله سره رسیدي او نور کومکونه فلج دي انویسټمنت یا سرمایه گذاری دلته نشته داخلي مشروعیت او خارجي مشروعیت تر اوسه کسب کړی نه دي دنیا افغانستان نه مني پیسې هلته منجمد شوی دي په داسې حالت کې د دوی راتګ یونیسیف نشي کولای چې دغه ټول زمينه دوی ته برابر کړي
تشکر د خبرونې پورستوي کې به د انصاري صاحب نظر واخلو انصاري صاحب څه فکر کوي چې کله به مهاجرینو ته زمينه مساعدي شي چې بیرته افغانستان ته راشي
کله چې موږ د سې وفزار امسکو او تلاش په جریان لري چې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره په دغه برخه کې باید مرستې وکړي مخصوصا یونیسیار محترم اداري چې موږ په تیر ونه کې هغه سره ناست درلودل او موږ پیشنهاد وکړ هغه ته چې هغه زبون کډوال سپیر درازي هر یو کس په سر باید $0 ورکي تر څو هغه بیرته چې افغانستان ته راځي یو یعنی یو کار ځان ته پیدا کړي یو فرصت یو اشتغال ځان ته جوړ کړي اوس دغه نقد پیسې چې هغه ته ورکول کېږي دوی اکتفا نه کوي او داسې یو حالت ایجاد شي باید نور هیوادونو هم افغانستان ولس سره مرستې وکړي مخصوصا د نړیوالو په سطحه باندې چې قدرتمند هیوادونه دي موږ انشاءالله کولی شو چې هغه زموږ هیوادوال چې په خپل خوښه خپل رضایت باندې راځي موږ هغوی ته هم فرصت برابر کړو د هغوی د ځمکې مسله د هغوی د کور جوړولو په بخش کې د ټول داسې یو حالت اړتیا لري داسې یو فضا ته اړتیا لري چې ځینې پوج باید مرستندوی مؤسسات په غاړه کې واخلي او ځینې چې زموږ مسؤلیت ته موږ اقدام پیو
تشکر عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو د مطبوعاتو د ټیم غړی میر عبدالواحد سادات او شاغلی رامسپور له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخسته تر بلې خبرونه مو خدای مل
روزو هم کل قنده ها ده زارده ننگه